څلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تپه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سیشن به پویا بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومان اوسنۍ شمیرو د افغان ماشومان د راتلونکو پاړه دوی اندیشمن کړی دي. او چاټینګار کړي چهار ماشوم د زړه د فرصت او پخوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لوی صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبريالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همدارس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لیبیدی څنګه لاري چاري لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوی عواید له اوکراین سره د مالی مرستې په توګه وکاروي. شغلی کربي زیاته کړه چې لیبیدی هیوادونه به د روسیې د جنگي ماشين د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبرې شي ویلي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقيف شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتی وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقيف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دی ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤلینو نن وویل چې سلګونه سره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې د حج چې د حج مراسم پیل شي د هیواد ته ورسی شي. په دوی کې بل سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمېر د تیر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف جی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومان د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځ
اتکانن مخبر کراچی لام کراچی غا دم شل دی شفای ورځی کار
لاس ګلو عمر لرم دا گیزا تری مخم بل د کورګم
د یو شمیر نور موضوعات ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
دی یو موتات بندي کول یا موتات ته د مجرم په سترګه قتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدی 15 میلیونه ډالر جایزه ایشیده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدی د القاعده لبنسټي شوډونکو اوسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریډونو پر مهال نشته پات شوی دی. د الغامیدی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا صدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامیدی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامیدی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامیدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامیدی په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کړت کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمانول زواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نکړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بلورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولې چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
پر راپور کې مو واپرېدل چې واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد کړی دي. لتیر څو میاشتو راځي دا څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیشنه شي. الغامیدی څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا نوري پښتني زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو لښنون کې سمې یوسف زی څخه کړی.
از فکر کوم الغامیدی نومونه هم اوریدل شوی او خدای په پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واغه فصلګونو او بادګاردان لرل د دې نه زیات څه فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي یا لمن ځلې دي یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې او وجل شوی دي یا نیول شوی دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې وو اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. لدی عمله دي هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو دا سوخي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دی اخیری موقعیت که غشل کاله یا دیس کاله پخوا کوم دي ثابت شوی وي دی همغه ځای ته اشاره کوي چې په غزي کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده. او بل خصوص د زواهری د وجل کېدو نو ورسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام بل دی ښاغلی یوسف زای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی خاني موقعیتونه خې چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمر ډیر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول د پاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت د پاره د ژوند کولو د پاره د پټېدلو د پاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو بیاشتو یا څو هفتو د پاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزې اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزن رسمن ویلي دي، لوړ رسپچار وکړ ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی. دا خلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی، وی دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکل دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کوي، دا د هغه هلته وجود دا وجل چې د القاعده د فار یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدای راکم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي. خدای په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپري جوړ شي.
خبریال او د سیاسي چارو شنونکو سمي يوسف زاي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د څارویو بازار په ځینو سیمو کې پیکه دی، چې علت یې د دوی په ټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزوره اقتصاد دی. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نسم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای اقتصاد یې کمزوري شوی او سکهال د قربانۍ لپاره د سرویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو افندی وای د درې کال کېږي چې قربانۍ نه ده کړې.
قربانۍ ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده، په خواموم کړی دی. اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قربانۍ پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر تجلی کې.
د کابل ښار یو بلوسیدونکې عبد الله چلاسی کراچی لري هم ازادي رادیو ته وویل چې کاری خنه دی او سکل د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولای.
مخکې تیرو کلونو کې کار روزګار خو بس قرباني م کوله، سکل بس دومره کیږي چې اله کور پامل پیوچلو نشو کولای چې قرباني وکړو.
پورته وخت کې شمیر مالداران چې خپل سروي خرڅلاو ته ایستلی وای بازارونه سړ دي. یو لدوی څخه عبد الوهید ازادي رادیو ته وویل
نه د هر بازار کې مثال 20 تا
سیټ په هر بازار کې چې شل تر دېش سروي وړو ل یو یا دوه څخه ډیر نه خرچي کی به ډیر لوړې دي خلک هم چې راضي به کوي به نه اخلي په تیر کلونو کې اوایت خو سپما به مو هم کوله اوس ډیر لږه ګټه پاتې کیږي مقصد ورځ تیر وو
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري
موږ خو وایو بولو وګنځ ته ځکه زیاتره چې وړو کمزور شي پورې پلاټه کې وولو ځکه چې کاروبار د خلکو څو ضعیف ده په ښه شي اوس نه سوه رسېده کمزور شی ډېر خرڅېدو وړ شی ډېر خرڅېدو په غټ شي باندې اوس نه رسېدو
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والي وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي د دې ادارې ویان نعمت الله بارکسي ازادي راډیو ته وویل
دا بخښه کنټرول نرخ مو کوم مورید نه
ده د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغه څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوی
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر مالداران خپل چاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالي او بازارونو ته وړي او خلک هم د قرباني د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوی سي متزي خو د طالبانو لبیا واکمنې دو او په کورنیو کې د بیوزلۍ او بیکاری له ډېرې دو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څاروي د خرڅلاو بازارونه دومره سړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قرباني تصمیم نه لري دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري
د لویدیز نورستان د دوه پولیسوالي د ژونیا درې اوسیدونکي وایي د دوی درې ته دا څو سربیره لار نه رسیدلې د دوی مطلب د موټر لار ده د دې درې اوسیدونکو په خپل لګښت د سیند پر سر کې بلی پل جوړ کړي خو بیا د خړو نړیوال پروګرام د ویلارې د استلو هڅې کړي خلای هم د سړک سنځنه د هوار شوې جزئیات په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د دوه بولسوالۍ ژونیا درې اوسیدونکو وای دوه لسیزې وړاندې په خپل مسارفو پر سیند یو کیبلی پل جوړ کړي وو او د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته یې یادې درې ته یو څه سرک وهلو خو د امکاناتو د نشتون په وجه د سرک کارونه نیمګړي پاتې دي په وینا چې په بارانونو سیلابونو او د وخت په تیرېدو سره د پل ګڼې تختې ماتې شوي او کیبلونه هم کمزوري شوي چې خلک پرې په ویره تګ راتګ کوي او هر شی به سیند ته د پریوتو خطر شتون لري په یاد دره کې وستر او کوچني کلي آباد دي چې پکې په زرګونه کسان ژوند کوي دوی ټول د سرک نشټوالي او د پل خرابوالي په وجه ستونزې ګالي او په یو خل له وسنۍ حکومتي چارواکو مرستندوی ادارو د نیمګړی سرک د بشپړولو او د کیبلی پل پر ځای د پوخ او اساسي پل جوړول غواړي د ژونیا درې اوسیدونکو شکر الله
موجوده حکومت نن دا هیله ده چې د غفلم پوخ کی او د ژونیا درې ته شکم سرک تلې نیمای کار مو خپل کړو چې خلکو کار کړی او د امر اسلامي سره هیله ارزو ده چې د نیمګړی کارم چې پاتې دی د مو ته تګمیل
په نورستان کې د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي به وای دوی د ژونیا درې د سرک او پل په ګډون د نورستان د نورو درو او کلیو ورته ستونزي د یو ان ډی پی مسولینو سره شریکه کړي او هغوی د هواري ډاډ ورکړي دي د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته ویل
یو ان ډی پی سره یو برنامه شریک کړي دي هغه کې تقریبا مجاغیته 300 کیلومتر کلیوال سرکونه لپاره موږ پیشنهاد کړی دي چې هغه کې د ژونیا درې سرک هم شامل دي او د ژونیا درې پلونه هم شامل دي هغه کې پلچکونه هم جوړیږي هغه موږ سره وعده کړی دي چې د راتلونکي کال ته موږ نورستان لپاره به کافي او اخر مقدار بودجه پیدا کړو تقریبا ماته چې کم لیست دا غوی د دفتر راغلی د یو ان ډی پی مرکزی دفتر نه هغه کې ول 37 میلیونه ډالر د فارغی موږ سره ژمنه کړې ده
د نورستان غنی دری او کلی په تیرو څ باندې دوه لسیزو کې د جنگونو او نامنی علماء د پرمختګ او آبادی الکارونو به برخه پاتې شي بي دي او د کوم لپاره چې په تیر حکومت کې کوم پروژې منزورې شوې وي هغه هم غنی د فساد او نور ستونزو په وجه یا نیمګړی پاتې دي او یا هم پرې هیڅ کار نه دی شوی او پیسې د وکیلانو او یو شمیر چارواکو په جبونو کې اچول شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطینی وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړې. د ملګرو ملتونو د دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلې دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل. له همغې نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان او درې نور وسلوال ووشل دي. روټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نا وخت شوی. د روټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قومندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتلې دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي نن د جون 12 د ماشومانو د جبلی کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمنځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې په افغانستان کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځوړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبور شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت په لخمبری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ دا کراچۍ دا مو شل دی شوې ورځ کار کوم کورګه کارم په غاړه او کافته کې کله یو غره مکتب ته ځم کارم ځم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا ترې مخم امر د کورګم د کورګم سل پیر کې وی دلای ځکه چې شګیرم دا نه موږ دا وختونه دو چې باید موږ څنګه ماکو زار موږ چې باید مو هغه مکتب وای راوای درسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم کاټ لري اپا کې کوم چې دای لو وکي دای راکي څنګه خوام دینه څنګه لای وای د کوم مسلې ته بغړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي. بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 500 تر 600 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د انجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلک د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح الوړک دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورسالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سلمان یا 200 غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. مر غواړو چې مرته مکتبونه فعال شي. مر په روزګان ولایت کې مکتبونه نسته، کوي ماغم ور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. مر غواړو چې موږ مکتبونه فعال شي، ښوونځي فعال شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف نکونه ولایت پنهر پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به چول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن درې لوبې په پام کې وي چې د دوو نتیجه راوتلې ده. د سریلانکا او نیپال ترمنځ لوبه د باران له امله ونه شوه. استرالیا نامیبیا ته ډیر سخت شکست ورکړ. په دوه بیا یې د نامیبیا ټول لوبغاړي اوټ کړل او خپلې پوشپژم ورکې دغه هدف پوره کړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ مسابقه د